امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا نند 2019 کال دا اپریل د میاشتې 8 نیټه دا ز نظرانه یوسف زئی او عاشق الله رحیم زئی درته د وخت د خبری خبرونی سره هر کله وایو د نوریدونکو د خبرونی په سر کې واوري د خبرونو لنټکی
د افغانستان د روغې جوړې په حق لا لمړنۍ غونډه نن په ارکه وشوله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هندوستان په پاکستان د بل بریت پلان لري او ایران خبرداری ورکړی دی که امریکا د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې واچوي په آسیا کې بعد د امریکا پاوس آرامه نه وي.
درنو اوریدونکو نن د خبرونو وروسته په خپرونه کې دا رپورټونه لرو. ولسمشر غنی وایي چې د قانونو د استلو په برخه کې سیمه ییزو زورواکو ته بډې ورکول باید بند شي،
ځکه مانا یې دا ده چې لعنت نه وځو مادنو برخه کې، انشاءالله په نعمت بدلوو.
په کندوز کې سلګونو کورونه او زراعتي ځمکې چې غنم او نور فصلونه پرې کړل شوي وو سیلابونو لاندې کړي دي.
له بده مرغه چې خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي، په دې کې د خلکو زراعتي ځمکې هم شاملې دي.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي که بیا د صدر اعظم په توګه وټاکلی شي په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې به هغه سیمې چې یهودان پکې اوسیږي د اسرائیل سره یو ځای کړي. خو اول د دې سات خبرونه.
السلام علیکم، په سر کې د افغانستان لنډ خبرونه اوري. د افغانستان د روغې جوړې او یا مصالحي عالی شورا په ارکه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ لمړۍ غونډه وکړه. ښاغلی غنی د روغې جوړې یا مصالحي د عالی شورا په لمړنۍ غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو سره د سولې د مذاکراتي ټیم او په قطر کې د غونډې په اړه پریکړه وشي. په غونډه کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ترڅنګ عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق او د ښځو او دینی عالمانو په ګډون د بیلابیلو ډلو استازو ګډون کړی و.
په دغه ناسته کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غلي ټاکي، خو هغه معیارات چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې دغه غونډه د تیرو دوو میاشتو هڅو پایله ده چې ګډونوال به یې د هیواد د ښې راتلونکي د سولې د پروسې د اهدافو او د مذاکراتي ټیم په اړه مهمې پریکړې وکړي.
بلې خواته د افغانستان د سولې دپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن یو ځلې بیا د افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره ملاقات کوي. د سولې عالي شورا وایي چې په دې لیدو کتو کې به د سولې اړوند د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره د طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په جوړښت خبرې وشي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي، لیکوالې او شاعرې غوټۍ خاورې پر مړینې خواخوږي ښودلې ده. ښاغلی غنی ویلي دي چې میرمن خاورې د ویاندې، محقق، لیکوالې، ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د غړي په توګه افغانستان ته خدمت کړی او مړینه یې یوه لویه ضایع ده. میرمن غوټۍ خاورې د ناروغۍ له کبله درې ورځې مخکې مړه شوله او په ننګرهار کې خاورې ته وسپارل شوه.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د افغانستان د قانونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د طالبانو ترڅنګ غیر مسؤول وسلوال او داعش ډله هم د قانونو په غیر قانوني کندنو کې لاس لري. پیری مایدون په کابل کې وویل چې طالبان، جنګسالاران او داعش په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کېدو څخه دوامداره ګټه اخلي. ښاغلی مایدون وویل چې افغانستان څه کال هم د پیسو پاکولو او د ټررزم د تمویل لاړخه د خطرناک ملکونو په لیست کې ځای لري، نو باید د غیر قانوني کېدنو په جدي ډول مخه ونیول شي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هندوستان په پاکستان د یو بل بریت په پلان کار کوي. ښاغلی قریشی نن په ملتان کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ویلي دي چې ګاونډی هیواد هند د روانې میاشتې د شپاړسمې نه تر شلمې پورې د پاکستان په خاوره کې د دا ډول یو برید پلان کړی دی.
ہمارے پاس اس وقت ریلائبل انٹیلیجنس ہے کہ بھارت ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا ہے, اس کی پلاننگ ہو رہی ہے.
اور پاکستان استخباراتی معلومات لرو چې ہند په پاکستان دی اوبل بریت پلان لري. دا بریت د اپریل میاشتې تر شپاړسمې نه تر شلمې نیټې پورې امکان لري. د بریت په پلان باندې هم دا اوس کار روان دی. قریشی زیاته کړه چې د دغه بریت د پلان په اړه د پاکستان حکومت مخکې اطلاع ترلاسه کړي دي او وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې اړه د هندوستان سرغړونې ته پام وکړي. ښاغلي قریشي ونه ویل چې هند به په دې پلان شوي بریت کې د پاکستان کومې سیمې یا کوم اهداف په نښه کړي.
پاکستانی چارواکي وایي د هندي کب نیونکو لومړۍ ډله نن سرحد ته وړي او سبا به هندي مقاماتو ته وسپارل شي. د زندان یو چارواکي منیر احمد ویلي دي چې سل هندي کب نیونکي به په اورګاډي کې د لاهور ښار ته انتقال شي او د واګه بند د لارې به سبا ته هند ته وسپارل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاتې نور هندي کب نیونکي به په همدې روانې میاشتې کې هند ته وسپارل شي.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د حقونو دفاع کوي په دې هیواد کې د اسلام نه د کرکې د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
دغه خبرداری وروسته له هغې ورکړی شولو چې تېره اونۍ یو امریکایي په دې تورن شو چې د نیویارک په ښار کې د امریکا د استازو مجلس مسلمانه غړې الهان عمر په مرګ ګواښلې ده. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د اقدام هرکلی کړی دی چې ګواښ کوونکی نیولی خو د کرکې ډکو ویناوو د زیاتوالي په اړه یې خبرداری ورکړی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ویلي دي چې دې سړي د میرمن عمر دفتر ته تلیفون کړی او هغه یې په مرګ ګواښلې ده. الهان عمر د دوو لومړنیو مسلمانو ښځو د ډلې څخه ده چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس څوکۍ ګټلې ده. زامن ممند, امریکا غږ, واشنگټن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. ایران وایي که امریکا د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونه د ټیررسټي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. امریکایي پوځ به هم په لویدیځي آسیا کې نور آرامه نه وي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو مشر محمد علي جعفري د دغه څرګندونې نن د فارس خبري اجانس ته کړي دي. ښاغلي جعفري ویلي دي چې د ټیررسټي سازمانونو په لیست کې د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو شاملول احمقانه عمل دی.
امریکا وایي د لیبیا نه خپل ځواکونه په موقتي توګه ایستلي دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه یې په لیبیا کې امنیتي دلایلو په خاطر کړې ځکه چې د لیبیا د پوځ یو قومندان د ترابلس په لور حرکت کړی او د نورو ملیشو سره جګړه هم کړې ده. د امریکا د پوځ یوه وړه قطعه په لیبیا کې د دې دپاره دیره ده چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف جګړې کې مرسته وکړي او هم د امریکا ډیپلوماتیکي ودانۍ وساتي. د افریقا دپاره د امریکا د پوځي قومندانۍ مشر جنرال تامس والټ هاسر ویلي دي چې په لیبیا کې امنیتي وضعیت په اوس وخت کې ډیر پیچلی او نه اټکل کیدونکي حالت کې دی.
په سوریه کې مبارزین وایي چې د ملک په شمال ختیځه برخه کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار اداره وایي چې د حکومت په بمباری کې چې د عدلی ولایت په دوو کلو کې 8 کسان وژل شوي دي.
او وروسته خبر ده چې د اسرائیل صدر اعظم وایي که د بل ځل لپاره د هیواد صدر اعظم وټاکل شي په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې به یهودي میشت ځایونه د اسرائیل سره یو ځای کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په دې پریکړې چې لویدیځه غاړه د اسرائیل خاورې سره زمیمه شي د اسرائیل د صدر اعظم تر شا ولاړ دی. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنوریدونکو سپام وکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته. نن د ولسمشر اشرف محمود غنی په مشرۍ مشورتي شورا جوړه شوه او د کار په لومړۍ ورځ فیصله وکړه چې د قطر په بین الافغاني غونډه کې به د حکومت او د سیاستمدارانو په ګډون شرکت وکړي. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلی.
د سوری دالی شورا د دارالانشاری او د مصالحې د رهبرۍ د نوي تشکیل شوې شورا ویان محمد عمر داوزی وایي چې د مصالحې د رهبرۍ په عالی شورا کې نن پریکړه وشوه چې د حکومت په مذاکراتي ټیم کې زیاتوالی راشي او ترڅنګ به حکومت غړي د قطر په بین الافغاني ناسه کې ګډون کوي. داوزی وویل چې د چهارشنبه په ورځ به د دې شورا کمیټې خپلې پریکړې وکړي.
دا خبره به د چهارشنبه په ورځ باندې د بحث مورد وګرځي او ټول دغه موارد تصویب شول د چهارشنبه په ورځ، نو بیا به ان شاء الله چې تاریخ د قطر سفر تعین شي، اول باید دا موارد پیشنهاد شي، بیا تصویب شي، بیا د قطر په نهایي تاریخ باندې فیصله وشي.
عمر داوزی دا هم ویل چې د قطر له ناستې وروسته به نورې ناستې په قطر کې نه وي.
فیصله وشوه چې یعنې قطر ته دا ځل ځو، مشترکاً ځو، د جمهوري اسلامي افغانستان د اړخه مشترک ټیم مشترک هیئت به ځي. آینده مذاکرات به بیا په قطر کې نه وي، آینده مجالس به په قطر کې نه وي، په نورو ملکونو کې به وي، په نورو ادرسونو کې به وي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ګڼ سیاسي مشان حاضر ول، د دلکشا په ماڼۍ کې نن د روغې جوړې یا مصالحې د رهبرۍ عالي شورا لومړنۍ ناسته وکړه. ولسمشر غنی وویل چې له سیاسي او جهادي مشرانو، دیني عالمانو، مدني او د ښځو بنسټونو د مقننه قوې مشرانو سره تر دوه میاشتو سلا مشورې وروسته دا شورا تشکیل کړې ده. ولسمشر په نننۍ ناسته کې وویل چې د مذاکراتي ټیم انتخاب د شورا حق دی، او تر څنګ دا هم وویل چې په قطر کې د بین الافغاني ناستې لپاره اجنډا او برخوال هم وټاکل شي.
په دغه ناسته کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غلي ټاکي، اخوا هغه معیارات چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي. مثلا د هغه افرادو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې په واضح ډول د تیرو اتلس کالو د لاسته راوړنو په ضد غږیږي، د نظام په ضد غږیږي.
څېړونکي په دې باوري دي چې حکومت د فشارونو وروسته اړ شو چې د قطر ناستې ته پلاوی وټاکي. نظر محمد مطمئن وایي د حکومت استازي به د قطر په ناسته کې منحیث د اشخاصو حضور ولري.
حکومت به منحیث جز او د اشخاصو د قطر ناسته کې غونډه کوي، نه د حکومت په استازیتوب، او دا به طالبان هم ومني چې منحیث جز حکومت ګډون ولري.
د مسکو د ناستې په تعقیب په قطر کې د افغان سیاسیونو او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو په اړه پخوا ویل کېدل چې د اپریل په منځنیو ورځو کې به وشي. خونن عمر داوودزی وویل چې د چهارشنبه په ورځ به دا په ډاګه شي چې آیا دغه ناسته د اپریل په منځنیو کې وشي او که وغځیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
افغان حکومت نن په وی غونډه کې د جیولوجستانو نړیواله ورځ ومانځله. جمهور رئیس غنی د غونډې په وینا کې د خصوصي سکتور څخه وغوښتل چې د قانونو د ایستلو په برخه کې سیمه ییزو زورواکو ته بډې ورکول بند کړي. پام وکړئ زموږ د خبریال اکرام شینواری د رپورټ ته.
افغان حکومت نن د یکشنبه په ورځ د جیولوجستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د قانونو د سکتور د پراختیا او د دغه سکتور په وړاندې د ګواښونو د ارزولو لپاره یو ملي کانفرانس بندوبست کړی و. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه کانفرانس یوې برخې ته په وینا کې په افغانستان کې پراخه طبیعي زیرمو شتون د یادونې پر مهال وویل چې دې ته اړتیا ده چې جیولوجستانو یو نوی نسل په خپله د افغانستان طبیعي زیرمې وپلټي او یوازې په دې برخه کې د سپوږمکیو په ارزونو باندې بسیا ونه کړي. ښاغلي غنی د مثال په ډول ویل چې د افغانستان د قانونو په وزارت کې هیڅوک ورته په دې اړه چې په پکتیکا کې تیل او ګاز شته او که نه معلومه نشي برابرولی.
یو نفر په وزارت معدن کې متصوب نه سي راکول. آخري سروې په 1906 کې سو دنه خبرې چې آخري کاغذ په پکتیکا باندې 1906 کې لیکل سو، کاغذ فرانسویانو لیکل. پس لاغه نه دغه عمده سوال ته نن ځواب نه لري، ځکه که پکتیکا کې ګاز شته ټول ارتباط د شمال د جنوب د افغانستان بل رقم ګرځي. ایراد کې څومره تیل لرو؟ حدس و حیثی، اما اسناد نلری.
جمهور رئیس غنی ویل چې تر هغې چې د قانون وزارت خصوصي سکتور ته سم معلومات برابر نکړي د جیولوجستانو هڅې به نیمګړې پاتې شي. جمهور رئیس غنی په خپله څرګندونه کې د قانون لپاره د امنیت مسله هم یاده کړه او ویل چې د قانون امنیت د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. جمهور رئیس غنی دې ستونزې د هواري لپاره د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د یو معاونیت د رامنځته کولو په وړاندیز باندې د غور ژمنه هم وکړه. خو جمهور رئیس غنی د افغانستان د خصوصي سکتور لاسازو هم وغوښتل چې سیمه ییزو زورواکو ته د او رشوت ورکولو څخه ډډه وکړي.
پسکارو کې څال یو ورځ پسکارو کې خصوصي سکتور درست معلومات راکړي، خو نو دا دواړه دي که لعنت نه اوسو نو راسي چې اوازه همکاري وکړو. زورواکان سره خو اما درته معلومه ده، اما بېلغه جوړه نه ده، نه یوازې رایه نه راکوي نه میمني. او دا ماته ډېر لوی ویاړ ده چې دوی مې نه مني، ځکه معنی دا ده چې لعنت نه اوسو ما دې برخه کې انشاءالله په نعمت بدلوو.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له سرګندونو وړاندې دغه ملي کانفرنس ته په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپي ټولنې استازي سفیر پیری میدون هم خبرې وکړي او په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د قانون د کیندلو مسلې ته په ځانګړي ډول اشاره وکړه. هغه ویل چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سربیره د سیمه ییزو زورواکو لخوا هم په غیر قانوني ډول د قانون د کیندلو بهیر دوام لري.
which are conducting these illegal
خموش په هیجو چې واځي طالبان نه دي چې په غیر قانوني ډول د قانونو په کیندنه بوختي بلکې داس شواهد همستا چې اسلامي دولت یا داعش وسلوال هم د دوه منابعو تر لاسه کولو لپاره په دغه کیندنو کې لاس لري. زه باور لرم چې په دې برخه کې به ډیر مثالونه موجود وي. شورشانو ته د مالی امکاناتو د برابرولو ترڅنګ جنگ سالاران هم په ټولنه کې په غیر قانوني ډول د قانونو لاوایدو ګټه پورته کوي.
افغانستان د پاره د اروپي ټولنې استازي ویل چې د قانون لوایدو څخه د تورستانو له خوا ګټه اخیستنی د افغانستان نړیوال شورا ته زیان رسولې دي.
په خواشنۍ سره افغانستان سرکال هم د پیسو د وینځلو او د قانون لوایدو څخه تورستانو ته د ګټې د رسیدلو په برخه کې د ګواښلرونکو هیوادونو په لیست کې ځای لري.
هغه ویل چې غیر قانوني ډول د قانونو کیندلو مسله باید چې په جدي ډول تعقیب او د لړۍ باید پای ته ورسول شي. د افغانستان د جمهور رئیس دومره سلمه مسره دانش هم دغه کانفرنس په وینا کې د افغانستان د قانونو په سکتور کې یو شمېر ستونزو ته ګوته ونیوه او ویل چې یوه ستونزه دا ده چې افغان حکومت په تیرو 3 کلونو کې د قانون سکتور لپاره د یوې هر اړخیزې پالیسۍ په جوړولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلي دانش ویل چې حکومت په کلب دی چې د قانونو په سکتور کې د پانګونې د هڅونې لپاره د دغه سکتور د زیربناو د جوړولو لپاره لاس په کار شي او د قانونو امنیت خوندي کړي. نن د اپریل اومه په نړۍ کې د جیولوجستانو د ورځې په توګه لمانځل کېږي. افغانستان د قانونو د زیرمو له پلوه په نړۍ کې د غنی هیواد په توګه شمیرل کیږي، خو د نام نه لامله د دغه هیواد څو د ګوتو په شمیر قانونو پرته تر اوسه نور قانونه په اجاره نه دي ورکړ شوي. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په دوره کې د ایم سی سی په نوم د یو چینی شرکت سره د لوګر د مسو د عینک د کان د کیندلې تړون لاسلیک کړی چې د یو شمیر تخنیکي او امنیتي ستونزو له امله تر اوسه پرې په عملي ډول کار شروع شوی نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په قندوز کې سلګونه کورونه او زراعتي ځمکې چې غنم او نور فصلونه پرې کړل شوي وو سیلابونو لاندې کړي دي. قندوز کې هر کال سیلابونه زراعتي ځمکې تخریبوي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ را لېږلې.
تیره ورځ په قندوز کې د ورخت د امله سیلابونه راغلي چې په سلګونو کورونه یې ویجاړ کړي او زراعتي ځمکې تخریب کړي دي. د قندوز د ملرغي د سیمې اوسیدونکي وایي چې باران او ګلۍ یې کرل شوي سبزیجات او نور کښتونه لاندې کړي. دوی زیاتوي په کومو ځمکو کې چې سیلابونه نه دي راغلي هغه فصلونه ګلۍ له منځه وړي. د قندوز چارواکي هم وایي چې سیلابونو کورونه او زراعتي ځمکې تخریب کړي خو دقیق شمېرې نه دی معلوم. د قندوز د والی ویان عصمت الله مرادی وایي چې دوی به له سروې وروسته له ټولو زیانمنو شوو کورنیو او هغو دهقانانو سره چې فصلونه یې سیلابونو لاندې کړي مرسته وکړي.
د دوه ورځې کوم سیلابونه په کندوز کې ولا بده مرغه چې خلکو ته د مالی زیانونه اړولي دي. په دې کې د خلکو زراعتي ځمکې هم شامل دي، یعنی هغه سیمه چې زراعتي وي په هغه کې سیلابونه راغلي، خلک زیانمن شوي دي. خو نن د پمدې رابطه باندې د استقرار کمیټې غونډه نیولې وه او دوی همکارو موسساتو سره په دې باندې بحث وکړو چې کوم خلک زیانمن دي هغې ته رسیدګي وشي او انشاءالله سبا به په علي آباد او خان آباد ولسوالۍ اړوند د مرکز په شمول هغه خلک چې زیانمن شوي دي تحقیق سروې له مخې به دوی ته خوراکي، غیر خوراکي او نقدي توکو مرستې ورسي.
چارواکي وایي سیلابونو خلکو ته مالی زیان اړولی خو تر اوسه یې د ځان زیان په اړه خبر نه دی اورېدلی. په قندوز کې هر کال د سیلابونو له وجې په بیلابیلو ځایونو کې زراعتي ځمکو کې ولاړ کښتونه له منځه ځي، لوی لارې بندیږي او سړکونه تخریبیږي. د زراعت او د اوبو د تنظیم ادارې سږ کال پلان لري چې د بارانونو د اوبو د مهارولو لپاره لوی ډنډونه جوړ کړي چې د زراعت د خړوبولو لپاره به ترې استفاده کیږي. د قندوز د ملرغي د سیمې یو اوسیدونکي چې کورې سیلاب ویجاړ کړي داسې وایي:
امی سلیم شوم ما د بارش دیو شو دیولای مو مګو چپاکات امی شته کو کتی شو د میدان مونږ پلا یم سایه برا من مو برا مدانه
تون تیر شپه سیلاب راغله او د دوی د کور دیوالونه یې چپه کړی دي. ل ماشمانو سره په کور کې وازی پاتی و او ټول گاونډیانی ل سیمې وتلی وو. یو بل سپینګری وای چې د دوی په کلی کې تقریبا سل کوره سیلاب نړولې دي.
یار ست خانه زیات است سر شام کې بارش شروع کا 3 بجه سیلاب و ما هر جاله مې مده مکان نفر نه بود کې استاد مې شه
تر سل کورونو زیات نړیدلې د شپې په سر کې باران او غلې ورېدل شروع شول. د شپې اخیره کې سیلاب راغې په شمال ختیځ ولایتونو کې سیلابونه زیات زیان زراعتي ځمکو ته اړوي او لوی لارې تخریبوي. څموده مخکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم سیلابونو په لسګونو خلک وجلی او کورونه یې نړولې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د اسرائیل صدر اعظم وای ک بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې به يهودي مشت ځایونه د اسرائیل سره زمیمه کړي. په دې اړه نور تفصیل د برېښنا عمر خیلی په دې رپورت کې اوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه په د اسرائیل د تلویزیون 12 خبری چینل وپوښتل هماغه څه چې اسرائیل د 1948 په جګړه کې نیولې سیمې ختیځ بیت المقدس او د ګولان لوړې لخپل خاورې سره یو ځای کړی، ولی د لویدیځ غاړې میشت ځایونه زمیمه نه کړل. ښاغلی نتنیاهو په ځواب کې وویل
تاسو پوښتنه کوئ چې موږ بل ګام اخلو؟ ځواب یې دی بلې، موږ به بل اقدام وکړو. زه به د اسرائیل حاکمیت وغځوم. زه د یهودي میشت ځایونو د بلاکونو او جلامیش ځایونو ترمنځ توپیر نه کوم.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شنبه وویل چې د اسرائیل سره د ګولان د لوړو د زمیمه کولو جنجالي پریکړه د اسرائیلو د سفیر دیوید فرایټمن او د زوم جیرد کوشنر سره د یو بحث په مهال کړې ده.
I stood with Prime Minister Netanyahu.
زده صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولاړ یم. انتخابات څنګه روان دي؟ څوک به دا انتخابات وګټي؟ زه نه پوهیږم. دواړه ښه خلک دي، خو زه په سپینې ماڼۍ کې د صدر اعظم نتنیاهو تر شا ولاړم چې د ګولان لوړې مې د اسرائیلو برخه ومنله.
فلسطینیانو د نتنیاهو په دغو سرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. د فلسطینیانو ستر مرکچی صاحب عریقات په ځانګړې توګه له اسرائیل د امریکا د ولسمشر ترامپ ملاتړ ته په اشاره وویل چې د حکومت د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو پر ملي او بشري حقونو تیری تایید کړی دی.
د تش په نامه د استوګنځایونو د زمیمه کولو په اړوند د نتنیاهو څرګندونې د ولسمشر ترامپ د غوښتنې بشپړ کول دي چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژندو. څو د پناه غوښتونکو د مسالې د حل لپاره اسرائیلي استوګنې قانوني شي. اصلي کیسه همدغه ده. دا هغه څه دي چې دوی فکر کوي د دوه دولتونو د حل لارې د لمنځه وړلو سره خپله حل لاره تحمیل کړي.
اکثره هیوادونه او فلسطینیان د جنیوا د کنوانسیون پر اساس د جګړې په ترڅ کې په اشغال شویو سیمو کې د استوګنځایونو جوړول غیر قانوني بولي. فلسطینیان په ختیځ بیت المقدس او لویدیځ غاړه کې چې اسرائیل په 1948 کال کې نیولي د یو خپلواک دولت د جوړولو هڅې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې د 1,000,000 هغه ماشومانو روغتیایي معاینات وکړي چې نوي په ښوونځیو کې شامل شوي وي. دغه وزارت وایي چې د پوهنې وزارت په مرسته ښوونځیو کې دغه پروګرام عمل کوي او موخه په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت ښه کول دي. لیمه نیازی رپورټ را لېږلې.
په کابل کې د روغتیا نړیواله ورځ د روغتیا د ټولو لپاره د ټولو لخوا تر شعار لاندې ولمانځل شوه. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د ښه والي لپاره په پام کې لري د 1,000,000 هغو زده کوونکو روغتیایي معاینات وکړي چې په ښوونځیو کې تازه شامل شوي دي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې 70% وګړي له 0 تر 14 کلونو عمرونه لري او له 55 تر 60% وګړي بیا له 0 تر 18 کلونو عمرونه لري. ښاغلي فیروز وویل چې د افغانستان اکثریت نفوس چې ماشومان او تنکي ځوانان جوړوي اړتیا ده چې روغتیا ته ډېره پاملرنه وشي.
سرکې توجه کړئ سر کسایی که طفلستن نو تولد میشن.
موږ باید چا ته پاملرنه وکړو؟ هغوی ته چې نوی پیدا کیږي 15 کلن دي، ښوونځي ته ځي 14 کلنۍ ته رسیږي او لا هم ستریږي. د دې لپاره چې له صفر تر اولس اتلس کلنۍ پورې وګړي 55 تر 60% ته رسیږي، نو په دې خاطر د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې همدا نفوس باندې پانګونه وکړي، خو دا معنی نه لري چې دا نور له پامه وغورځوي.
د عامې روغتیا وزیر وویل د روغتیا لپاره سواد او زده کړو ته اړتیا ده، او د افغانستان ماشومان او تنکي ځوانان چې د راتلونکي پانګې دي باید روغتیایي وضعیت ته پاملرنه وشي. هغه همدارنګه وویل چې هڅې کیږي چې په افغانستان کې روغتیایي بیمه ټولیزه او عملي شي تر څو روغتیا ته لاسرسی اسانه او ارزانه شي. د پوهنې وزیر ډاکټر میرویس بلخي هم په دغه ناسته کې وویل چې زده کړه د روغتیا لامل کیږي او روغتیا د زده کړې پایله ده، او سږ کال به د پوهنې په وزارت کې د روغتیا بحث د یو ستر پلان او هدف په توګه وڅارل شي.
شاګردان ما مطمئن هستم که هر کدامش نماینده
دادیم چې زموږ د کون کې به په خپل چاپریال کې د سالمو انسانانو استازی وي. دوی به د ښو خوړو او ښې فزیکي او رواني روغتیا په لرلو سره دا پیغام ورکړي چې یو باسواده انسان په یو ټولنه کې د ښې روغتیا مثال کېدای شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس دا مهال 50% وګړي روغتیایي اساسي خدمتونو ته لاسرسی لري. د افغانستان په ښوونځیو کې روغتیایي خدمات او روغتیایي وضعیت کې ښهوالي ته هڅې له پخوا هم پیل شوي دي، چې یوه بیلګه یې ځوانو نجونو ته د کم خونې ستونزې د حل لپاره د فولیک اسید یا د کم خونې د رفع ټابلیټ ورکول دي. یو شمیر کورنۍ د پوهنې او روغتیا وزارت دغه کار ستایي او وایي چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو روغتیایي وضعیت ته پاملرنه وشي. د کابل ښار یو اوسیدونکي پښتنې په دې اړه وویل
په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د کمخونې ټابلیټونه چې ورکول کېږي زما په نظر دا یو ډېره ښه پروسه ده چې نجونو ته باید ورکړل شي، ځکه چې په افغانستان کې ډېرې نجونې د میاشتني عادت له کبله د وینې له کموالي سره مخ دي چې دا یوه ډېره جدي ستونزه ده، نو دغه پروسه باید ادامه پیدا کړي. او بله موضوع د ماشومانو ته معلومات ورکړي دوی د صحت
د عامې روغتیا وزارت وایي چې د فقر او غربت له امله ګڼ افغانان مخصوصا ښځې نامناسب او کمو خوړو ته لاسرسی لري چې د کم خونې عمده لامل ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د افغانستان 90% نفوس په فقر کې ژوند کوي، او د دې هیواد شاوخوا 10 میلیونه خلک روغتیایي اساسي خدماتو ته یا لاسرسی نه لري او یا یې هم لاسرسی محدود دی. دغه رپورټ کې همدارنګه راغلي چې افغانستان کې 1.6 میلیونه وګړي غذایی مسؤلیت نه لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. ایران وایي که امریکا د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کی. امریکایي پوځ به هم په لویدیځي آسیا کې آرامه نه وي. امریکا وایي د لیبیا نه خپل ځواکونه په موقتی توګه ایستلي دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه یې په لیبیا کې د امنیتي دلایلو په خاطر کړې ده. په سوریه کې مبارزین وایي چې د هیواد په شمال ختیځه برخه کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې کې لږ تر لږه 13 عام خلک وژل شوي دي. د افغانستان د روغې جوړې او یا مصالحې عالي شورا په ار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ لمړنۍ غونډه وکړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي، لیکوالي او شاعرې غوټۍ خاورې په مړینې خواخوږي ښودلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد نن یو ځل بیا د افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره ګوري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د افغانستان د قانونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي چې د طالبانو تر څنګ غیر مسؤول وسلوال او داعش ډله هم د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هندوستان په پاکستان د یو بل برید په پلان کار کوي. پاکستاني چارواکي وایي د هندي کب نیونکو لومړی جوپا نن سرحد ته وړي او سبا به هندي مقاماتو ته وسپارل شي. د زندان یو چارواکي منیر احمد ویلي دي چې سل هندي کب نیونکي به په اورګاډي کې د لاور ښار ته انتقال شي او د واګه بند د لارې به سبا هندي چارواکو ته وسپارل شي. او د امریکا د اسلامي اړیکو شورا چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د حقونو دفاع کوي په دې هیواد کې د اسلام نه د کرکې د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د خبرداری وروسته له هغه ورکړ شو چې تېره اونۍ یو امریکایي په دې تورن شو چې د نیویارک په ښار کې د امریکا د استازو مجلس مسلمانه غړي الهان عمر په مرګ ګواښلې وه.
قدرمن اوریدونکو زموږ خبرونې دوام لري. تاسو د دری برخي خبرونه په اوسو ثانیو کې واوري. موږ تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.